رد یا تایید کړینی دي. لدلا دې سره جوخ د امریکا د متحد ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام ومومي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په دې باندې د انچونی خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا. اول د دوو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کا. په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تېرېدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیاتې چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه مرز اوس وخت کې ما عادت محور شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانوم ارزو ده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نه وم، مور می مخکې معلومات نه و راکړي، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسې ټوله دغه مرحله څخه تیر سوي، د پړاو څخه موږ تیر سوي، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډېره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدوده سوي ده. البته اکثره زموږ خویندې چې دي دغه د اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لنه وي، هغه د علم خویندې مې هغه په دې باندې چونې خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم د ډېر تر تلکیږي، ډېر داسې په هر خبره باندې ترټل په هر خبره باندې د ته د نهلی نهلی احساس ورکول او یو زموش په خبرو کې یو غلطه واغه غیر منطق خبره امداده چې اوس خدای د په لغت رسیج اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نو ورته شکیږي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي چې هغه خپل یو رقم ځانته نهلی پیدا کړی مایوس خبرې کوي البته هغه انجلی اوري هغه کوم کړنې کوم هغه کوم نهلی او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثر کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خویندې رفت آمد کوي کورت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي البته که به لغت مرحلې ته رسیږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه د هغې درک احساس په دا خطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډېر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلی نسی ډېر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نسی زه داسې مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته د ولاړ سي هغه ډاکټر د بل شي ډېر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضو دوا ورته ورکړي نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسی ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسی ویلی چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله موږ تطبیق کړو یا نو خپل د کور سره موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سي دي آګاهي سي دي د خبرو کوو او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کله د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سي دا یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي دا باید اګه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سي دا تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سختې رسوم باید تاسو هم خوندو دا البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به د انجونی د مرحله ته رسیدل ډیر د فهمیدا او په انجونی به وی چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقه استفاده سي یعنی آگاهی و چې اخور هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسي ترلاسه به کړه بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې خپل په نورو همزولانو کې دغه آګاهي او د مثبت خبرې سبب وي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هیلې سبب وي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې بجرته به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلي مایوس سوي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکولی سوای نه به چاته خبر ویلی سوای ډېر خپل د ژوند به نه هله وګړي د مایوس وي ډېر به شرمېدل نو هله تاس ما خپل چې احساس له خپله خبرونه ډېر سي او په ځمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي، هم د انجونو بلوغت مرحله دغه خبرونه ډیر زیات سي، ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي، چې ساس د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي، د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده سن وکړي.
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبره لپاس غیا او ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلی به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواج نه وای. لاندې موږ سره مې مرکه کړی، هغه په پایل کې د خپل دورې کیسه کوي.
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنې ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو وړ کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سا تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگا چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا اشمیر کورنه و سمگوتا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یا داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پزینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چمره بد تاثیر کولی سی؟
دوره دیر سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری، یا فشار تیچ دی، خواره نیشی خواره لی، او نور مشکلات رو سوید. حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی، چو او پیغلا دوست بکل پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نورسی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا، او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی، او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی، او خواده زنه و خوره سی کنه، زنه و خستلی استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر ده، زن تاید خوالو تا پام نیوی، وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تصدمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کېږي، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کېږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمه ونه ساتلی شي، یقینا په څو مرضو گرفتاره کې، هم د کمکونی لحاظه، هم د رواني لحاظه، د ټولو نه ته مخ باید د دی ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو وویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خوي، یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پرتی تا مجا و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغا میشتنه مریضی وقت دغا کارونه هم دوی کهی. چون مرا دغا تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغا کارونه من کار تو هایی چه مکه و دست شاین؟
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال ده مور ده پا کورانه که خواهم دلتا که مو اغو کورانه تزیر شو، یو بلا خبرم ده چه حال تا ده مثلا خاکی وی پا کور که یا مشران تا دو مور نمشران نور میرمنی وی ده کشران رو خبر بکی وکو، یقینا مور ده جرات نلیری چه پا کورانه که مشران میرمنی وی ده لورتا وی چه تسترات و که وی چه پیشوی ده کلی ده خبری ده با چرقا مریضه وی ده خبر چوک نوی چه ده میشت مریضی ده که چه مشکل لیری.
نو تخو خزه سبب د تا تا کور در د غړ کی دنه څه خبر ده دی وادي خبر ده د جزئي خبر ده قطن قطن به استرات خبر نه ورته کی ولا حتی په مرکزونو کې په ډیرو کورنۍ کې نو یچ د یو عادي خبر ده او دا کوم مشکل نه دی نه دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استرات ونه کړئ دا نه ورته ویل کی چې څومره معلومات لرم د استرات خبر قطن نه ورته کی او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید رانش پیټیشن پورته نه کا په ډیر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډیر کم کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کوي چې کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډیر کورنۍ کې دا خبر عیب ده نه انجو کې پټي درنت کارم کا ځانم لمدي او د پروتون کې کې وسلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځتی ک مور پلار او یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا په پروتون کې کې مور وی یا په کور کې ګور وی اما زه تلک سالمن ګور اما مجرد چې د ودی او د خپل کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خور ځکه چې د دې دوه چن مشکل زیاتی د دوه چن پرابلمونو سمخ کی چې خدای باید ټول معلومات ولري هغه معلومات ته نه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکیم درته چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویلې شو چې 50% شاید په دوه اکلال سالم ما نظر ولري ما 50% نور عیب کې نه ده
bale میرمن نظامی لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلۍ چرته استراحت کوي د میاشتنی مریضي وخت کې نو به خلک وایي د خدای څخه مرز لري ام دغه سي ډاکټر ته دې بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بيخي لري خبره ده وایي کدا څوک ویني چې په وایي چې والي بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دې ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړل کی پیغله انجلۍ په طرفو کې د کډیر غټ عیب دی دا نه وی چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځنې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر تي او د درد زیات درد نه دازه تي طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي که په دوه وخت کې کدا خپل جامې پاکې ونساتي کدا ځان پاک ونساتي دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میشتنی درد صد چنده زیاتی التهابات موجودي ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتولش اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کیدای شي چې مورلر پروتوسیمو ته لاسرسای ولیرو منفی د دوچ دی هم لاسرسای ډاکټر ته ولیری تلویزیون او رادیو ته ولیری د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وی کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې تمیرمن چې د میرمن سب دومره اکل باید خبرې وکړو نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې نه دقیقته نغړی چې ډاکټر ته بوز نو دا ام په هوای ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایط کې باید وظیفه د میرمنو ده چې باید د تاسو ځان ورسی او اول پښتنه ته وکړي چې تاسو تر رقم برخورد اول کومور ته د خپل ځان تر رقم برخورد کې دی ته د خپل پیغل لور تر رقم برخورد کې دی ا پیغل د ځان تر رقم برخورد کړه دا نه تنها چې تنه د پیغل مشکل دی او مور چې حالت شپغو اولاد او تا اولاد وروړي یا یو اولاد وروړي چې دونه سخت چنده مشکلات لري دا ټول ام په هوای ته ضرورت لري چې هم د رسنې د طریقې او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دوه مېرمنو سره باید مرسته وشي
که انجونو ته او میندو ته یو مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي که څه هم په خبرونه کې خبرې ور باندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ
ډیر زیات مننه یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دی باید سړی اساسي اساسي ټکیته بس په ولیره او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د وی مور په صفات چې خپل هم هغه دی اولادونه لارم ما ټول ماینجو ته خوینجو ته دا توصیه ده چې په دوه مرحله کې باید خپل نو ته ډیره توجه وکړو خپل خورانو ته مثلا خویندې دې ته واده شوی اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د غوته باید ډېره توجه وشي ما د هر لحاظ اول د دو لحاظ چې باید دا وپوی اولی شي چې دا کومه مرحله ده اول اللي د حالت رسید دوام باید د دې سره مرسته وشي د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړي او یا دا په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکا او د پیغلو سره مرسته وکا. په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډیرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي. د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي. نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی. یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی، هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي. ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځانه توجه وکاو. په ځند کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجووي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې پر هم کې کومه ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند و جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بېخي نه ور پرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې میکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دنجونو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنی مبجو ل ازادي را
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي ز د کون کو ته خره غلاست ويم د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو شارونو کې اوسېږي رانغاړي د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کیسمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 400 اتیا میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین د افریقا د لوی وچې دین او ژبه دین لومړی باید د دین تعریف وکړو دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
که تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پس دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
مسافر تو یہ سلام کرے او د سورلی او زړه کړنا او مسافر پرته سن مکرا پکلو مسافر سي سلام کې او د سورلی او زړه کړنا او مسافر او مسافر مولا